مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دی. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل او فرخنده وزیر یو ځل بیا له تاسو سره یو. په خبرونه کې په کراچي کې د سیاسي ګوندونو پر انتخاباتي مرکزونو حمله، په بلوچستان کې په امنیتي توګه حساس ضلع، په پښتونخوا کې بارانونه، په زابل کې د هلیکاپټر پریوتو د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه زما کور زما کلی هم لرو. خو د سیمې او د نړۍ د خبرونو لپاره ورزو فرخنده وزیر ته.
په کراچۍ کې تیره شپه د سیاسي ګوندونو په انتخاباتي مرکزونو پر لپسې درې بمی حملو 15 کسان وژلي او په لسګونو نور یې ژوبل کړي دي. په پاکستان کې د هند په یو قیدی سربجیت سنگ د نورو قیدیانو لخوا د حملې وروسته په لاهور کې ډاکټرانو د هغه صحي وضع د خطر وړ ښودلې ده. او د افغانستان په زابل کې د حساب ځواکونو یوې الوتکې د راپریوتو په پیښه کې څلور بهرني سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: په کراچۍ کې تیر شپه د سیاسي ګوندونو په انتخاباتي مرکزونو پر لپسې درې بمی حملو 15 کسان وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. پولیس چارواکي وایي لومړنۍ دوه چاودنې په قصبه کالونۍ کې د متحده قومي موومنټ د دفتر سره نږدې ترسره شوې دي، چې له امله یو کس مړه او 13 نور ژوبل شوي. درېمه چاودنه د ښار په لیاري ټاون کې د پیپلز ګوند د انتخاباتي غونډې وروسته د خالی او اتوار په منځنۍ شپه مخې ته راغلې ده. د کراچۍ د سیول هسپتال ډاکټران وایي د حملې له امله د یو ماشوم په ګډون څلور کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. په ژوبلو کسانو کې د پیپلز ګوند انتخاباتي امیدواران هم شامل دي. ایم کیو ایم ګوند په کراچۍ کې د رامنځته شو بمی چاودنو په ضد نن د اتوار په ورځ په ټول ښار کې ویر اعلان کړی دی او په سوداګرو او ترانسپورټرانو یې غږ کړی چې خپل کاروبارونه دي وتړي. د پیښې د مسؤلیت په اړه سنې دي ویل شوي، خو دین وړاندې وسوالو طالبانو دا ویلي وو چې دوی به په سیکولر ګوندونو بریدونه جاري ساتي. د بلوچستان لنډمهاله وزیرالا نواب غوث بخش باروزی وایي د انتخاباتو په لړ کې د دې صوبې تر نیمایي زیاتې ضلې په امنیتي توګه حساسې دي. نوموړي بیګا له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د امنیت خرابېدو په صورت کې به په وز ورغواړي. په بلوچستان کې ملتپاله بیلتون غوښتونکو بلوچستان غواښ کړی چې د دې د دوی په سیمو کې د بلوچ ګوندونه په انتخاباتو کې برخه نه اخلي، کینه نو ورباندې به حمله وکړي. همدارس په پښتون مشتو سیمو او کوټه کې هم له مودې راهیسې امنیتي حالات خراب دي. په پاکستان کې د هند یو قیدی سربجیت سنگ د نورو قیدیانو سره په خبرو کې دورانی دو وروستو د خوختو او کانو په گزارونو په سر سخت زخمونه خوړلي دي. د لاهور په یو روغتون کې د هغه ډاکټرانو د سربجیت حالت خطرناک خوډلي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو په خوانی وزیر اس ام کرشناوای باید پاکستان د دغه پیښې پلټنې وکړي او زیاتوي:
I think our ambassador should take it up very seriously.
زما په فکر باید زموږ سفیر دا خبره د پاکستانی چارواکو سره په سختۍ وسړي، او زما یقین دی چې د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله په هند کې د پاکستان د های کمشنر سره هم سړلی وي او د هند د اندېښنو په اړه به خبر کړی وي. سربجیت سنگ ته 14 کاله مخکې د هند لپاره د جاسوسۍ په لاهور کې په بمی چاودنه کې د سوار لسو کسانو د وژنې په پیښه کې د مرګ سزا اورول شوې وه، او په هغه په جیل کې د حملې وروسته په پاکستان کې د بشري حقونو د وضع په اړه تنقید زیات شوی دی. د افغانستان په زابل کې د حساب ځواکونو د یوې الوتکې د راپریوتو په پیښه کې څلور بهرني سرتیري وژل شوي دي. حساب ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل کړي او د دوی لومړني رپورټونه څرګندوي چې په سیمه کې د دغه الوتکې د راپریوتو په وخت د وسله والو فعالیت نه تر سترګو کېده. د زابل مرستیال والی محمد جان رسول یار په دې اړه وایي:
شاجوی ولسوالۍ اړوند جمال خیلو په سیمه کې منځ راغله، البته د هوا د خرابوالي له وجې، او په کې سواره څلور تنه هم له منځه تللي دي، یعنی وژل شوي دي.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی له امریکا سره له دې شرط امنیتی تړون لاسلیک کوي چې دغه تړون به په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو سبب وي. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې حامد کرزی دغه خبرې پرون په ارګ کې د لغمان ولایت له دینی عالمانو، مشرانو او چارواکو سره په کتنه کې وکړي. افغان چارواکي وایي له امریکا سره د دوه اړخیز امنیتی تړون پر سر د خبرو څلورم پړاو به ډیر زر پیل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. عراقی چارواکو په امبار صبح کې د 15 عسکرو د وژل کېدو د پیښې وروسته کرفیو لګولې ده. وسلوالو د خالی په ورځ د عراق د استخباراتو 15 عسکر په رمادي کې د سنیانو د احتجاجي کیمپ بهر وژل. د امبار صبح د عملیاتو مشر میجر جنرل ماردی مشهین په امبار صبح کې د احتجاج تنظیمونکو ته سلی رساته ورکړي چې دغه وسلوال دوی ته حواله کړي. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی ویلي د دوی حکومت بعد دغه پوځیانو په وژنه چوپ پاتې نشي. د المالکی د شیعه حکومت په اړه سنی احتجاج کوونکي داسې فکر کوي چې د دوی سره چلن سم نه دی. پرون د خالی په ورځ وزیر اعظم مالکی دا هم ویلي فرقه ایز نښتې یو ناکاره سیز دی چې په اسلامي نړۍ کې په تیزۍ سره خپریږي او په شام کې هم د تقسیم یو سبب جوړ شوی دی. د روس د ولسمشر یو لوړ رتبه سلاکار وایي دا اداوې چې ګواکې په شام کې کیمیایي وسلې کارول شوي باید په دغه هیواد کې د بهرني پوځي مداخلت پلمه نه شي. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر پوتین استازي میخایل بوګدانوف دغه خبرې پرون په بیروت کې وکړې. په همدې حال کې د شام د اطلاعاتو وزیر عمران الزیبی د غربي نړۍ دا شکونه چې ګواکې دمشق کیمیایي وسلې کارولي ښکرور دروغ وبلل. او بل خبر دا چې اټلی تر دوه میاشتنی سیاسي ودریدلی حالت وروسته نوی حکومت تشکیل کړ. د اټلی راتلونکي وزیر اعظم لیټا پرون د اروپایي ټولنې پخوانی کمشنر ایما بونینو د بهرنو چارو د وزیر په توګه ونوموه. دا خبرونه
خبرونه مله مشال رادیو واوریدل ویان د فرخنده وزیر او تاسیس بوګک په منځنۍ صفه شپږ ویش کلو هرتز او ریزم ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم ورده شي. موږ په ټوئیټر هم تعقیبولای شي له تازه خبرونو د خبرې دوه لپاره. همدارس پر فیسبوک هم زموږ د پانی ملګری کېدای شي تاسو. په کراچۍ کې د انتخاباتي ګوندونو پر دفترونو په حملو کې 15 کسان وژل شوی دي. د بلوچستان وزیر اعلی وايي په دې صوبه کې د انتخاباتو لپاره له نیمو زیاتې ضلع حساس دي. په زابل کې د بهرنیو سرتیرو هیلیکاپټر پریوتی دی چې پکې څلور بهرني سرتیري وژل شوی دي. په جلال آباد کې د پګړۍ کلتوري ارزښت په اړه یو ځانګړی رپورټ د غونډې یو ځانګړی حال دفتر لري.
پګړۍ د مشرۍ سمبول دی، پګړۍ د یووالي سمبول دی او پګړۍ د راټولېدو سمبول دی.
فونې خبرونه زما کور زما کلی کې مو د مغلکی کلی په چکر بیایو.
د مغولکو نوم چې د دجو د مغولو د خاندان داسې را روان دي. مغولکې وخت سره چې د زمون کله شو دجی د سین په غاړه آبادو.
دې تر څنګ نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره. لومړی موضوع ترازو د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې بیګا د شپې د سیاسي ګوندونو پر انتخاباتي مرکزونو درې بمی حمله شوې دي چې له امله 15 کسان وژل شوي او په لسګونه ژوبل دي. د 13 ورځو راهیسې د کراچۍ ښار د بمی حملو ښکار دی چې تر اوسه پکې لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې بیګا شپه د ترسره شویو بمی چاودنو په اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې ورو.
پولیس چارواکی وای لومړنۍ پرلپسې دوه چاودنې د کراچۍ ښار اورنګ ټاون په قصبه کالونۍ کې رامنځته شوې چې له امله یې یو تن مړ او 13 نور جوبل شوې دي. د متحده قامی مومنټ چارواکی قمر منصور بیگانه وخت مشال رډیو ته ویلي چې په دواړو چاودنو کې وجل شوې او جوبل شوې کسان د دوی د ګوند خواخوږي دي.
دی
وای په کوم ځای کې چې لومړنۍ بمی چاودنه شوې د دې سره نږدې زموږ د ګوند دفتر دی. د دفتر مخې ته ناست زموږ پلویان او خواخوږي د دې ښکار شوي دي. دویمه چاودنه هم د اولنۍ چاودنې د ځای سره نږدې د یوې امام برګا مخې ته زموږ په پلویانو شوې ده. د هغه په خبره د کراچۍ ښار د 13 ورځو راهیسې په مسلسله توګه د بمی حملو ښکار دی او د دې حملو په ضد دوی نن یعنی د اتوار په ورځ په کراچۍ ښار کې د ماتم ورځ نمانځي. دریمه چاودنه د ښار په لیاري ټاون کې د پیپلز ګوند د انتخاباتي غونډې وروسته د خالی او اتوار په منځنۍ شپه مخې ته راغلې ده. د کراچۍ د سیول هسپتال ډاکټران وایي د دې حملې له امله د یو ماشوم په ګډون 4 کسان وژل شوي او 12 نور جوبل شوي دي. د پیپلز ګوند چارواکي نجمی عالم مشال رډیو ته ویلي چې یاد چاودنه د لیاري په کومار واړه سیمه کې د پیپلز ګوند د انتخاباتي غونډې یا کارنر میټینګ څخه سم د مقدس روستو مخې ته راغلې ده چې له امله یې د سیمې څخه د پیپلز ګوند د قامي اسمبلۍ امیدوار عزیز میمن او د صوبایي اسمبلۍ امیدوار عدنان بلوچ هم جوبل شوي دي. یاد دې وي د کراچۍ ښار د تیرو څو ورځو راهسې په مسلسله توګه د بمي حملو ښکار دی. د تیرو څلورو شوارورځو راهسې هره شپه د کراچۍ ښار چاودنې لړزوي او هره ورځ پکې ویر نمانځل کېږي. په دغه ښار کې په ترسره شوو حملو کې تر اوسه د ایم کیو ایم، عوامي نېشنل ګوند او د پیپلز پارټۍ د انتخاباتي هلو ځلو ځایونه په نښه شوي دي. تېره شپه په قصبه کالونۍ او لیارۍ کې د ترسره شوو بریدونو پړې کومې ډلې نه دي منلي، خو د دې نه مخکې د ترسره شوو نږدې ټولو ورته حملو ذمواریانې تحریکې طالبان پاکستان منلي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د کراچۍ له وضع خو خبر شوې. هلته په بلوچستان کې هم لنډمهاله اعلی وزیر نواب غیس بخش نواز غوث وبخی نواب غوث بخش باروزی وایي چې د مې 11 نیټې انتخاباتو په لړ کې د دې صوبې تر نیمایي زیاتې ضلع یا ولسوالۍ په امنیتي توګه حساسې دي. له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ویل په دې سیمو کې به د امنیت وضع د خرابېدو په صورت کې د پوځ ورغوښتل د دوی له لومړیتوبونو وي. نور تفصیل نیاز موساخیل راکوي.
د بلوچستان نگران وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د بلوچستان پښتون میشتي ضلع عبدالله کلا په ګډون نږدې 11 ضلع د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې حساس دي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی زیاتوي د حالاتو خرابېدو په صورت کې به پوز رغشتل د دوی له لومړیتوبونو وي.
فوج به سټینډبای خامخا سچویشن جوړ شو، خامخا غواړو فوج کو ضروري څه ده.
نگران وزیر اعلی بلوچستان نواب باروزی مختوی چې حکومت د امیدوارانو او رای اچونکو د امنیت لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړي دي.
ورکول سیمه دي مخامخا د سیکیورټی زموږ لپاره ډېر لوی کنسرن دی. ولې موږ غواړو چې الیکشن ډېر هغه صفا شي، برابر شي او د خلکو منډیټ شي صحیح طور کې.
قسم سیړونکي فکر کوي چې بلوچستان کې د امن او امان روانه خرابه وضع او د بلوس بلتون غشتونکو لړخه غواښونه راتلونکو ټولټاکنو ته غړي ننګونی او خطرې رامنځته کړې دي. خو د بلوچستان نگران وزیر اعلی هلمند دی چې حکومت به انتخابات په پوره من او صفاتوګه ترسره ورسوي.
په خیبر پختونخوا کې تیر یو څو ورځې سخت باران او غلې ورېدلې ده چې لږ کبله فصلونو او د خلکو کورونو ته تاوان رسیدلې دي. په دې لړ کې د نوښار د جلوزو په کډوالو کیمپ کې د قبایلي سیمې خیبر د باړې خلک هم اغیزمن شوي دي. دوی وایي د تیزو بادونو له کبله د دوی خیمې شلیدلې دي او بارانونو یې د ورځني ژوند د استعمال شیان او خواړه ورته لامد کړي او خراب کړي دي. دوی له حکومت د خیمو د نوي کولو غوښتنه کوي. په دې اړه د مشال راډیو د خبريال رپورټ اورو.
پیښور او دې سره اړوندو سیمو په سیر د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم د باران او تیزو هواګانو لامل بې کوره شو خلکو خیمه او د امروزه استعمال سیزونو ته زیان اوریدل دی. د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د خیبر جنسي باړې سیمې نه بې کوره شو خلک وای چې د باران او هواګانو خیمه وشلولې او دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ کړي دي. په دې حق له د باړې نه بې کوره شو یو تن کله پر دای مشال ریډیو ته وای
یار کلیم نند شوی و چې کم چې کم دای ډیر مستی ولا کم استاد را ایم هم کون نندرې خاطی جو شوی لکه به ساتره شول د پردوال یې چې کنه مدیر خراب کړی لکه مو خو پردی بداسي چې ورنه ساتره کړو نو ساتره یې مو دې پردام چې کنه پردی یې مو دې خراب کړی به زبا کړی بس خمیر مو مستی نن زړې و چې کنه نوې خمیر مو ضرورت لري چې نوې خمیر مو لارو کې بس مو چې کنه ژوند کې تیر شي.
د بړې سیمې وینا دولتي ادارې کارکونکو سلطان اکبر پر دای وای چې پرونی باران او هوا ګانو د باړی کډوال ډیر مشکل سره مخ کړي دي او باید خیمه او نور مهم سامانونه ورته بدل کړي شي.
پرون چې کوم ډول طوفان نو ډیر په جټ توندې سره او ډیر په تیزی سره دغه په وجه باندې کوم خیمه چې دی بالکل په هوا کې ولوته پر دې چې دی هغه ته یو وړې خوراک کوم سامان یې غوځندې پر یې خو دغه په وجه باندې هغه سامان هم هغه وبوتې دونکو هوا ته خراب کو او څنګه دې ته دا کوم چې څومره ده شي خلک دې دغه دې تیر دوه کور نه مطالبه دو چې موږ د خیمه درې شوې دغه دا کپړه خراب شوی دغه دا موږي خراب شوی دغه دا رسې دا خراب شوی شوی وسته شوی دی یاده ته د بدرون دی پر مناسب بندوبست کو
د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باډینا بیکورشو خلکو د مشکلاتو او د خیمو او نورو مهمو سامانونو د بدلولو پاړه مشکله په دې کیمپ کې د قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای کوارډینیټر خالد سره رابطه وکړه. نو دوی وویل خیبر ایجنسی په باډا سیمه کې د تیری اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ لامل ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې ویستلې دي چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
تاسو رپورٹ واورید چې څنګه بارانونو د جلوزو کډوالو کیمپ کې د کډوالو ژوند اغیزمن کړی دی. د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې روانو بارانونو د غنمو فصل او موسمي سبزیو بوټو ته تاوان رسولی دی. بزګران وایي د دې بارانونو له کبله د غنمو لو هم ځنډېدلی او د غنمو وږي ټول خراب شوي دي. د زرعي چارو پوهان وایي بزګران باید تر لو وروسته غنم پر ځمکه د ایښودو پر ځای دا ولاړ ودروي چې لوګو یې نمی ختم شي او بیا یې تنادوی په اسانۍ باندې دانی استلی شي. د موسمیاتو ادارې بیا ویلي دي چې بارانونو لړۍ بلا هم روانه وي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پښتونخوا د چرسدی ضلع یو زمیندار زاهد رضا مشال لیډو ته وویل چې موجوده بارانونو ولړ فصلونو ته فایده کمه او نقصان زیات رسولی دی. دوی وایي چې دوی دا وخت د خټکو او دارنګ د وړو سبزو بوټي کرلی دي چې هغې ته بیماری لګېدلې دي او اوس نه غټېږي. همدارنګ دوی وایي چې نن سبا په خیبر پښتونخوا کې غټ فصل غنم دی چې د دې بارانونو له وجې د هغې دانې ته غټ زیان رسېدلی دی. دا چی زمیندار لا سکول پکار دی چې خپل سبزی او دارنګ غنم د خرابیدو نه بچ کړي. نو دا کروندې کارپوه ډاکټر محمد خان مشال لیډو ته ویل چې دا زمیندار دی دغه سبزو ته نن سبا او بخور نه کوي او بل دوی دی پټي ګوډوي چې نمیتر نه اوزي او دغه سبزو ته ګرمي ملو شي او دا رنګ د غنمو لو ته هم صبر وکړي.
زمیندار ورته پکارداري چې کله پټي لخوا وچی نو غنم دی ریبي دغه ځمکه باندې غنم ریبي نو دې سره لوټه راځي هغه لوټه بیا تریشر کې غنمو ته ګډي کې تریشر کې نه وځي. بل دا چې په غنمو کم چې پاخه شوي یا په پرېدونکو تنې زیری پاخه کې به نمی وي نو دې ته پکار دی چې غنم خو وچی په غاښ باندې دانه وګوري چې غټه څنګه نو بیا دې دا ریبي او کوشش دې وکړي چې کله غنم ریبي نو هغه دې په ځمکه باندې ګډې نه کړي بلکې هغه دې ودري چې وګي بره طرف ته نو په دې کې نمی پاتې شي نو هغه به ختم شي.
یادونه ول ده چې د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه د موجوده بارانونو لړۍ به په خیبر پښتونخوا کې وقفې سره را روانو دوه ورځې پورې دوام لري. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
په قبایلی سیمه مومندو کې د غنمو لو پیل شوی دی. تاسو اوریدل چې په پښتونخوا کې خو د غنمو لو ځنډېدلی دی خو په کوزه مومندو کې پیل شوی دی. بزګران وایي دوی لرونه تیار کړي دي او تر لو وروسته غنم تریشر کوي چې دانې تر روباسي او بوس بل خواته کی. کاروندګران وایي د پخوا پرتله اوس لو او تر دې وروسته کار اسانه شوی دی ځکه چې خلک ماشینونه کاروي. د لو په وخت کې کاروندګران څومره کار کوي او په څه ډول په وروستي پړاو کې غنم ترلاسه کوي دا معلومات په دې رپورت کې اورو چې د رباب په غږ پیلېږي.
کوزه مومند جنسی کې د غنمو لونه شروع شوه. د غنمو د لونه لپاره کروندګر څه تیاری یعنی کوي.
زما نوم عباس ته د لو د لپاره منګه وړاندې د لوروي لرونو ته یو هغه لرونو وړاندې منګه تیارو کو بیا هغه وری بو درې بول نه بعد هغه ګړې کی ګړو نه بعد چې کومه هغه منګه بیا د خرو په ذریعہ د ټریکټر په ذریعہ باندې هغه بیا د خپل خپل زیات ورسي او ټریکټر ترشر بیا د لپاره راغلي نن سبا دور کې.
او د غنمو لونه څومره ګران کار کار وی
جز مانم کو شاجی دے کس کورن کال پ کال بس دا خود استمانه روزگار دے دی کہ سڑے استمانه دی خوشالی دے خاص نی و خیر بیم د خیر راشن دے نو دی سڑے خام خ دغه کی خوشالی مگی چیز کچ
او شاجی کاکا تے لونو پ موسم کی د سحر نا تر مخا مخپل مصروفتی داسی بیان وی
مزه سبی چ اوس کی زمن خل نہ بیا را چ راشی لسو پوری وی پلا زن خو استریگی نہ بلز بجی د تبی نہ شترشی سختی ازوی نہ بیا د بار 1 بجی پوری بیا غ خپل ڈپٹی نورم کی کی بس بیا د چھٹی شی بیا مسفخین 3-4 بجی نہ بعد بیا خپل ڈپٹی تر خوشی مسفخین چیو کی اروانگی کی مثال چس روزگاری د لو نو بس لونه دی مثال پد ډیری روزگار اورزی نزدیکار سره نالاندی
د کروندګر عباس خان په وینا په خوانی کروندې ګران وی او اوس خو ماشینونه راغلی چې ترې شری یوی او غ خبرې پکې شامل دي
په نو شو وس هغه په زمان دی قلوی به وی د هغه په نسبت باندې اوس ټریکټر رالی او هغه حساب کتاب په ټریکټر باندې شروع شو د لو سیستم او مغه دی هغه ته موږ ته هغه اوزار نه دی راغلی چې هغه غلو کې او هغه انسان ته فارغ شي
د کس کورونو می چنه پداسې پټی کې چې لون په کې ګډ وو یو ځوان فرمان چې د لسم جمعات پرچی ورکړی وي او نتیجې نه راغلی او هم
مجبوری روزگار میں ہوں مجبوری میں دا دل تب سدے حالات سے خاص نشتہ خلق سر نخام خلاص پانی بھائی کو اور ٹول بکار کی آواز کی گن دا
دا غنم دا لو پسے بیا ہاگا ستری چیری بولی شی ہوئی واڑی واڑی گیڈے تھری وہ تڑل شی او بیا یو زائی تا ونڈول کی گی چی ہگی تا پو اولیسی جبا کی ٹوپنا وائل شی دا دینا پس دا غوبل ماشین یا تریشر تا دا غنم واچ وال شی چی غنم پو یو ناوکی او بوسی پو بلا ناوکی ووزی او کروندگر ارونا غنم کورت یو سی او دا بوسنا دا سرور خطو بوساڑی جوڑی کی
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته پی کې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تاسو مشال رادیو ته غوښتل په زابل ولایت کې د نړیوالو سولساتي ځواکونو ایساف یو هلیکاپټر لویدل دی په دې پیښه کې څلور بهرني سرتیري وژل شوی دي چارواکي د الوتکې د لویدو لامل تخنیکی ستونزه بولي د مشال رادیو خبريال سید شاه سقیم نور حال راکوي
د بهرنیو سرتیرو یو څرخی الوتکه پرون د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې رالویدلې ده چې له امله یې په الوتکه کې سپاره څلور تنه بهرني سرتیري وژل شوي دي چارواکي وایي الوتکه په داسې سیمه کې راپرېوتې ده چې هلته امن دی او د دولت وسلوال مخالفین پکې ګزاره نشي کولی د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي چې پیښه د هوا د خرابوالي له امله د شاجوی په جمال خیلو کلي کې شوې ده دی وایي بهرني سرتیري تر پیښه وروسته سیمې ته تللي او کېدای شي رالویدلې الوتکه خپل مرکزونو ته وړي وي
شاجوی ولسوالۍ اړوند جمال خیلو په سیمه کې منصره له البته د هوا د خرابوالي له وجې او په کې سواره څلور تنه هم
په افغانستان کې د ایساف له مرکزی دفتر څخه هم په خبره شوې یو خبر پاڼه کې پیښه تایید شوې ده خو د وژل شویو سرتیرو هویت یې نه دی ښودلی دوی وایي د الوتکې د رالوېدو په اړه به پلټنې وکړي
تاسو د شاید شاه سقیم رپورټ واورېد چې په زابل کې د بهرنیو سرتیرو هلیکاپټر غورځېدلی دی او پکې څلور بهرني سرتیري وژل شوي دي
دا مشال ریډیو ده
پګړې په سرول د پښتنو په خوانی دود دی د پګړې په کلتوري ارزښت په جلال آباد ښار کې د یو ورځني سیمینار او نندارتون تابع شوی و چې یو شمیر لیکوالو او پوهانو پکې مقالې واورولې پوهان وایي اوس د پګړۍ په سر تړلو دود ته په ښه سترګه نه کتل کېږي او خلک یې ډېر زیات نه کاروي هم نو ځکه دا غونډه جوړه شوې وه دې غونډې او نندارتون ته د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ورغلی و او دا رپورټ یې راستولی دی چې په موسیقۍ پیلېږي
پګړۍ د پښتني کلتور سمبول تر عنوان لاندې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د غونډو په تالار کې یو ورځنی سیمینار او انځوریز نندارتون تیره ورځ ترسره شو چې یو شمیر لیکوالو پکې مقالې او ویناوې واورولې دغه انزوري سیمینار تابع د ځوانان په عمل کې ټولنې کړې وه. د دغه ټولنې مشر سید اکرام افضلی وایي چې د پښتنو دې ستر ارزښت ته اوس په سپک سترګه کتل کیږي، نو ځکه یې لازمه وګڼله چې سیمینار پرې جوړ کړي.
د پګړۍ نه داسې استفاده کیږي چې بعض وخت کې داسې خلکو ته ور په سر کیږي چې هغه سفر شهرت نه لري. داسې کار کولو سره زموږ داسې ملي سمبولونه او ارزښتونه د پښو لاندې کیږي، د کمزوري کیږي. زموږ اساسي هدف دا و ځوانانو سره په دې مسئلې باندې خبرې وکړو او د ځوانانو له لارې نه دغه پیغام د افغانستان نور خلکو ته ورسو، ترسو د موږ تاسې ملي ارزښتونه نور هم پیاوړي شي او د موږ تاسې ملي سمبولونه چې دی هغه ته د عزت او د پتمنتیا په سترګه وکړه.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میاخیل په خپلو خبرو کې وویل دا چې پګړۍ د پښتنو له مهمو ارزښتونو څخه ګڼل کیږي، په دې بنیادي پښتو ادب ته هم له زمانو راهیسې لاره پیدا کړې ده.
پګړۍ د مشرۍ سمبول دی، پګړۍ د یووالي سمبول دی او پګړۍ د راټولېدو سمبول دی. په کومه کورنۍ، قوم او یا قبیله کې چې مشر مري او پر ځای بل مشر ټاکل کیږي، لومړی دغه په سر باندې پګړۍ کېږي، په دې معنا چې نور خلک پرې راټولېدای شي. همدغه یو لوی ارزښت دی چې ادبیاتو ته یې هم لاره کړې ده. خوشحال خان خټک هغه نثري کتاب چې دستارنامه یې نوم ورکړی دی، په لوی ټایټل یې پرې لیکلي چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د دې تر څنګ زموږ په معاصره شاعرۍ کې هم حمزه صاحب لکه وایي چې جگه مې شامله وه چې چېدو ته مې پرې نه خوا، اوښکه پښتانه وه سېدو ته مې پرې نه خوده. تر را وروسته هم پګړۍ په ادبیاتو کې هم ډېره ذکر شوې ده.
دغه نندرتون د داسې محصلین هم راغلي وو چې شملورې پګړۍ یې په سر کړې وي. یو تن محصل وایي چې پګړۍ یې له ځان سره ساتلي او چې کله یې هم موقع راشي له سره یې تړي.
نوم مې ولیګل مدهوش ته د ننګرهار پوهنتون یو تن زده کړی یم او د پکتیا ولایت پورې تړاو لرم. د خپلو چپټرو او کتابو سره 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 په بکس کې دغه د افغاني هویت پیژندګلوي چې پګړۍ دا خپل بکس کې سره ساتم او چېرته درکم ته غونډې نو بیا سره تړم او ډېر فخر افتخار پرې کوم. د نندرتون ته چې موږ راغلو دلته ډېر په زړه پورې او بېلابېل انځورونه د پګړۍ په اړه وو، نو د هغو لیدو څخه موږ ډېر خوند واخیست او ډېر ترې متاثره شو.
تکړه انځورګر ارباب امدالله چې ناپیژان د سیری په ډول ډول پګړیو کې انځور کړی وي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نن سبا د پښتنو یا د افغاني پګړۍ ارزښت دې حد ته رسېدلی دی چې داسې اشخاص چې هغه مجرمین دي باید محاکمه شي، هغه پاسېږي. داسې اشخاص ته چې هغه هم د افغانانو په حق کې ظلمونه او تېری کړی دی، هغې ته پګړۍ په سر ول کېږي. پګړۍ د یو اعزاز نښه ده چې باید هغه چا ته په سر شي چې هغې د افغاني ټولنه کې یو ځانګړي لاسته راوړنه لري او د ولسونو لپاره خدمت کړی. دغه انځورونه چې تاسو ګورئ دریش انځورونه چې یو انځور ما دریش ځله جوړ کړی د اوبو په رنګونو باندې، ټول ګونګ انځورونه دي، یعنې څېره پکې نه ده معلومه، سترګې پکې نه دي معلومه. د دې پیغام همدغه دی چې دغه سه ګونګ اشخاص هغې پاسېږي او پګړۍ ورته پسرېږي، نو باید د دغه شي مخه نور ونیول شي.
پګړۍ د پښتني کلتور داسې یو ارزښت دی چې له زمانو راهیسې د قوم مشر او یا هم د کورنۍ مشر ته په سر تړل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
شملو وطن تراشا چشم لے درتا پسر کرو تھرنا دستور روڑا محبت ملے گا سادر
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پرمانو وېده
دریا خان افریده د جرګو مرکو سره
کاږي سنو بروسین خلکو ته دي اسی شعور ور ور کړی د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور ور کړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
پروانه خبرونه کې زما کور زما کلی اونیز پروګرام لرو او تاسو یو بل کلی ته بیایو. خورزو د دې محل خبری لنډیز اول اورو ل فرخنده وزیر زکه چې لسنی بجې په پیښور کې دی او لس بجې په کابل کې دی.
په کراچۍ کې تیر شپه د سیاسي ګوندونو په انتخاباتي مرکزونو پر لپسې درې بمی حملو 15 کسان وژلي او په لسګونو نور یې جوبل کړی دي. لومړی 214 د متحده قومي موومنټ د دفتر سره نږدې او درېمه د پیپلز ګوند د انتخاباتي غونډې وروسته شوې ده. د بلوچستان لنډمهاله وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزه وایي د انتخاباتو په لړ کې د دې صوبې تر نیمایي زیاتې ضلع په امنیتي توګه حساس دي او د امنیت خرابېدو په صورت کې به پوځ ورغواړي. په پاکستان کې د هند په یو قیدی سربجیت سنگھ د نورو قیدیانو لخوا د حملې وروسته په لاهور کې ډاکټرانو د هغه صحي وضع د خطر وړ ښودلې ده. بلخوا هند وایي باید پاکستان د دغه پیښې پلټنې وکړي. د افغانستان په زابل کې د حساب ځواکونو د یوې الوتکې د راپرېوتو په پیښه کې څلور بهرني سرتیري وژل شوي دي. د زابل امنیه قمندان ویلي دغه الوتکه د موسم د خرابوالي له کبله په شاجوی ولسوالۍ کې نسکوره شوې ده. عراقي چارواکو په امبار صوبه کې د 15 عسکرو د وژل کېدو د پیښې وروسته کرفیو لګولې ده. وسوالو د خالی پورز د عراق د استخباراتو 15 عسكر پر رمادي کې د سنیانو د احتجاجي کمپ بهر وجل او د روس د ولسمشر یو لورد رتبه سلاکار وای دا اداوي چې ګواکې په شام کې کیمیاوي وسلې کارول شوې دي باید په دغه هیواد کې د بهرني پوزي مداخلت پلمنشي او د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه پورا پلټنې وشي.
دا خبرونه لنډیز مله مشال رادیو اوریدل ویاند او فرخوند وزیر ورزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې لورسپانو ادارې راخستې دي او مهمه برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې په هندستاني جاسوس سربجیت سنگ باندې شوې عملې په اړه لیکلې دي. د ایکسپریس ورسپانې ادارې وایي چې د لاهور په کوټلک پت جیل کې په سربجیت سنگ شوې حمله د چارواکو د پاره د فکر وړ خبره ده چې په دومره مهم کې دي څنګه حمله وشوه. اوس د دې خبرې پلټنې روانې دي او دغه لړکې د جیل بازي افسران معطل کړې شوې دي. ادارې مخکې د سربجیت سنگ په حواله وایي چې د په کال 1913 کې لاهور او نورو ځایونو کې بمی حمله کړې وې او بیا هندستان ته د تخته په وخت د واګه په پوله اونیولې شو او د پلټنو دوران یې د ټولو 14 او ترهګری د پیښو پړه ومنله چې وروسته ورته عدالت د مرګ سزا غوروله او تر سپریم کورټ دغه سزا به حال اوساتل شو. خو تر اوسه حکومت په دغه سزا عمل درآمد ودرولې دی. اداري اخیره کې لیکي چې که هر سوي خود فکر او افسوس خبره داده چې څنګه په جیل دننه په یو کس حمله کیږي. آیا جیل چارواکو ته د دې معاملې حساسیت نه دی معلوم یا بیا د دې په شاس قسمه سازش شوې دی؟ ضروری ده چې دا پلټنې زر تر زره سرته ورسول شي او حقیقت را پډاګه شي. دا شان جنگ ورسپان خپل اداري کې وایي چې 13 ورځ د کوټه کمانډ اینڈ سټاف کالج یوې 15 ویاتنی ډلې د لیفټنن کرنل ثاقب چیما په مشرۍ کې د دفاعي پیداوار او دفاع د پاره د قائمه کمیټې چیرمن مشاهد حسین سید سره ولیدل او هغه ته بازي پښتنې کې خوې چې پکې یو دا هم و چې د پاکستان د آئین تر لاندې د پوز بیزتی نشي کېدی. نو بیا ولې بازي خلک او ادارې داسې کوي؟ په کوم چې نوموړي د افسوس سرګندونه وکړه او وی ویل چې داسې نه ده پکار. اداري زیاتوي چې د ملک د ټولو ادارو مثال د یو گاڑی د پرزو په سیر وی او کدی کې یو پرزه کار نه کوي یا د بل پرزه کار کې مداخلت کوي نو بیا به ورسره ټول گاڑی ودرېږي. نو ځکه پکار ده چې که پارلیمان وی که پوز یا بل کومه اداره یا سیاستدان باید چې خپل خپل حد کې اوسېږي. اداري اخره کې لیکي بدمرغي دا ده چې 13-15 زوراسي زموږ ملکي هیڅوک هم د بنیادی انساني ضرورتونو او عوامي مفاداتو خیال نه ساتي او کله چې څوک د دې لپاره आवाज پورته کړي نو هغه داسې وی چې ورسره د ادارو ترمنځ او تریخوالی او کړکیچ پیدا کیږي. بهر حال د حالاتو په سم ډول جاج اغستل پکار دي. حسنه چې معاملات کمی سلامتی پورې ورسی او د هغه غزایا بیا د واپسې هیڅ لار نه وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل ادارې کې وایي چې کراچۍ کې پر لپسې د عوامي نېشنل ګوند او متحده قومي موومنټ په جلسو حمله او د دې د پاره منصوبه بندي کې یو طرف ته د فکر وړ خبره ده نو بل طرف ته د قانون نافذونکو ادارو او سیاسي کارمندانو غفلت او ناکامۍ هم شامل دي. ادارې وایي چې ایم کیو ایم با کراچۍ کې د طالبان ایزیشن چغې وهلې نو اے این پی بنه منلې. خو بل طرف ته د ایم کیو ایم چغې د طالبانو په ځای د پښتنو خلاف ډېرې وې. نو ځکه هم د خبرې زیات ذهن نه نیولو باید چې اوس هم د حالاتو سمولو ته پام وکړي شي. هر ډلې لپاره دا چې د خپل خپل ګوند نه وسلواله څنګه ختم کړي د غلو قبضه کوونکو او نورو ورانکارو سرپرستی پرېږدي او د قانون مرسته او ملاتړ وکړي نو ورسره به هم حالات تر ډېره حده سم شي.
او د نړۍ مطبوعات
د آسترالین ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې آزاد خیاله یا لیبرال ګوندونه د طالبانو لخوا د حملو له خطر سره مخامخ دي او خلاصي ګوندونه په آزاده انتخاباتي کمپینونه کوي. هلته په د ډیلی بیسټ په نوم ورځپاڼه لیکي چې په برسلز کې د امریکا په مرسته په افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې خو ګټورې وي، مګر اصلي ستونزه دا ده چې طالبان به خبرو ته څنګه راضا کیږي. د دوړو مقالو مهمه برخه له نجیب عامره اورو.
دی آسٹریلین ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې تحریک طالبان یو امیدوار ته هم موقع نه ورکوي چې د مئی د 11 نیټې په انتخاباتو کې برخه واخلي. دا انتخابات په دې هم مهم دي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل واک د یو جمهوري حکومت نه بل ته انتقالیږي. ویب پاڼه لیکي طالبانو په ډاګه کړی چې د عوامي نشتل ګوند چې ځان د هیواد تر ټولو آزاد خیاله ګوند ګڼي یو کاندید به هم نه پرېږدي. دوی همدارنګه د پاکستان پیپلز پارټۍ او د متحده قومي موومنټ د کسانو د نښه کولو دړکې هم کړي. دا درې واړه ګوندونه په تیر حکومت کې په ائتلاف کې وو. د آسٹریلین لیگ کې په جنوبي وزیرستان کې طالبانو د ټولو کاندیدانو لپاره د کمپاین کولو کړنلاره ټاکلې ده. دوی د بریدونو په ترڅ کې په کراچۍ او پېښور کې په زوره د عوامي نشتل ګوند 50 انتخاباتي دفترونه تړلې دي، او داسې راپورونه هم شته چې په خیبر پښتونخوا کې د خیلاسو ګوندونو په ګټه پیغام پاڼې هم ویشلې دي. ویب پاڼې د عوامي نشتل پارټۍ د یوې مشرې بشرا ګوهر خبرې هم راخیستې چې وایي د طالبانو دا ډول هڅې ښکاره کوي چې د انتخاباتو نه وړاندې د دوی د ګوند خلاف د ټګۍ برګۍ هڅې روانې دي. د نوموړي ګوند د خپلو معلوماتو پر اساس په 2008 کال کې چې کله دوی د ملایانو نه اقتدار ترلاسه کړ او صوبایي حکومت یې جوړ کړ، تر اوسه یې 950 مشران، غړي او پلویان د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. نوموړي وایي د عمران خان د تحریک انصاف په ګډون ټول ښي اړخي ګوندونه په آزاد ډول انتخاباتي کمپاین چلوي، په آزاد تګ راتګ کوي او لوی غونډې جوړوي، خو آزاد خیالو ګوندونو ته ستونزې جوړیږي. نو دا به څنګه د سیاسي رقابت برابر میدان وي؟ بل پلو ډیلی بیسټ ویب پاڼې بیا د افغانستان او پاکستان په اړیکو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکل شوي په داسې حال کې چې په 2014 کال کې له افغانستانه امریکایي او ناټو ځواکونه وځي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په نوښت د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ په برسلز کې ترسره شوي خبرې یو غوره ګامو. په مقاله کې راغلي که څه هم د وخت نه مخکې خبره وي چې د دغو مذاکراتو نه د فوري پایلو تمه وساتل شي، خو دا ده چې ځانګړي غوښتنې تبادله شوي او په یو ټاکلي مهال کې به په دې عمل کول اړین وي. په دې کې ښایي تر ټولو سخت ګام به دا وي چې د طالبانو مشران خبرو ته چمتو کړی شي. ډیلی بیسټ لیک کې افغانستان پخوا د پاکستان نه تمه لرله چې د طالبانو مشران څوک چې په پاکستان کې میشته دي دې ته اړ کړي چې خبرو ته کینی، خو اوس افغانستان پاکستان ته ګوته نیسي چې د سولې د پروسې د سبوتاش کولو هڅې کوي. ویب پاڼه لیکي د افغانستان او پاکستان خپل منځي ستونزې اوس اوج ته رسیدلې، او په داسې وخت کې امریکې لا په کار دی چې د خپلو ځواکونو د وستلو نه وړاندې افغانستان او پاکستان په باور کې واخلي، سو دوی وګڼي چې نړیواله ورورولي سیمه ییز استحکام ته ژمنه ده. په دې لاره کې لومړی ګام باید دا واخیستل شي چې امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره یو نوی استازی وټاکي. دا چوکۍ د جنوري میاشتې راهیسې خالی ده، او نوی استازی باید پوره ځواکمن وي چې د حساسو موضوعاتو د حل دراوستلو مهارت ولري.
له نجیب عامره مو د نړیوالو رسنیو یا د مطبوعاتو مهمې برخې واورېدې. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د وسلوالو طالبانو لخوا د پسرلنۍ او عملیاتو خبره یوازې یو پروپاګاندا یا تبلیغاتي خبره ده. د دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان د مخامخ جګړو توان نور نه لري او یوازې د بمی حملو په ذریعه ولسی وګړي وژني. وسلوالو طالبانو ویلي دي دوی د خالد بن ولید په نوم عملیات پیلوي. په افغانستان کې د پسرلی له پیل سره تاوتریخوالی زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال امنیتي ځواکونه له بهرنیو پوځیانو د امنیت چارې په خپلو لاسونو کې اخلي. په دې اړه د معصوم میوند رپورټ اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې باور دي چې د طالبانو لخوا د نو پسرلنی عملیاتو اعلان یوازې یو تبلیغاتي بڼه لري، او د دوی په وینا طالبان به خپلو هدفونو ته ونه رسیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر ویل چې وسلوال مخالفین اوس مهال د مخامخ جګړې توان نه لري او یوازې له ماینونو او ځانوژونکو حملو څخه کار اخلي چې ډېر زیان ولسی خلکو ته رسیږي. ښاغلی وزیر وایي د تیر کال په پرتله د افغانستان پوځ غښتلی شوی، د ماینونو د خونسا کولو او استخباراتو ډلګۍ د پوځ په ټولو برخو کې په دندو ګمارلې، او مخالفین به د پوځ په لیکو کې نفوذ ونه سي کولای.
مخالفین د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، ایوازې مینونو باندې اکتفا کوي او په ځانمرګي بریدونو باندې. نو سکل کال هم د دوی د غارزوګانې به د خاورو سره برابر شي. موږ په اردو کې اوس ډیر منظم د غړې د جال په شکل باندې استخبارات لرو. ملي اردو په دې حق لا باندې خپل کارونه کړي دي. دا خو یو تبلیغاتي جګړه ده کنه. مخالفین هم کوښښ کوي چې په خپل تبلیغاتو باندې خلک د تاثیر لاندې راولي.
دولت وزیر وای افغان ځواکونو هم له مخکې د وسله والو مخالفینو پر ضد د اوقاف په نوم خپل پوځي عملیات پیل کړي. نوموړی وایي دغه پوځي عملیات اوس هم په هغو سیمو کې روان دي چې د وسله والو مخالفینو له ګواښ سره مخ دي. وسله والو طالبانو اعلان کړی چې د غوایي میاشتې له اتمې نیټې به د خالد بن ولید په نوم خپل نوي پسرلنی عملیات پیل کړي. په خبر پاڼه کې راغلي د دغو عملیاتو تمرکز به د بهرنۍ ځواکونو اډې، ډیپلوماټیکي ادارې او پوځي هوایي ډګرونه وي. طالبانو ویلي په نوو عملیاتو کې به د افغان ځواکونو له منځه د خپل نفوذ کسانو حملې ډېرې کې. دوی بیا هم د ولسی خلکو د خوندیتوب ژمنه کړې، خو د راپورونو له مخې د دوی په حملو کې ډېری ولسی خلک وژل شوي. د پوځي چارو پوهان وایي طالبان غواړي په دغه ډول اعلانونو او حملو سره خپل موجودیت افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته وښيي. یو تن پوځي کارپوه جنرال زلمی وردک د افغان ځواکونو وړتیاو، د پوځي وسایلو کمښت او د دغو ځواکونو په لیکو کې د مخالفینو نفوذ ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونه به د دې ډول حملو مخنیوي په سختۍ سره وکولای شي.
رسد چې 50% به آماده یم او 50% د کم تعلیم طالبی ته نه غانه د غیر مسلکی خلکو په خاطر باندې او هغه تجهیزات چې ضروری دي په دې وخت کې بشته امنیتی ته ضرورت یې هم په لاس کې نه لري. دا به مشکلې چې د بس حملات او واقعیات امنیتی وای وکړي شي. د مغاړي چې د خپل قوت وخی چې د تر اوسه پورې موجودیت لري د منځ ته لنی دي.
سرلی چې هوا تودیږي په افغانستان کې جګړه هم ورسره تودیږي. د راپورونو له مخې د سږ کال په سرلی ځکه ډیر مهم بلل کېږي چې تم د افغان ځواکونه پکښې د ټول پوځي عملیاتو مشري واخلي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په عمل کې د همکارۍ لپاره د ملګرو ملتونو د چمتووالي د اعلان هرکلی کړی دی. د سولې شورا وایي ملګري ملتونه د یو بېطرفه نړیوال سازمان په توګه کولای شي چې سولې ته د طالبانو په حاضرولو کې مؤثره رول ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل احمد زبیر ژمن راکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي په دې باور دي چې په کابل کې د یوناما دفتر یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له مخې په افغانستان کې د سولې د پروسې له کامیابۍ سره لیوالتیا لرلې ده. د سولې د عالي شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمی وویل چې یوناما د سلام په نوم یوه اداره جوړه کړې چې له لارې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. خاغلی قاسمیار د شنبې پر ورځ ویل د سولې شورا د هر هغې هڅې ملاتړ کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي.
د سولې عالي شورا د سولې او ملي پخلاینې په پروسه کې د ملګرو ملتونو د سازمان رول مهم بولي. د دوی همکاري کولای شي دې ته لاره هواره کړي چې وسلوالې مخالفې ډلې د سولې خبرو ته حاضر شي. نو موږ هر ډول مرسته او همکاري د سولې د پروسې په ګټه بولو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یان کوبش د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مذاکرات او د سولې راتګ د دې سازمان له غوښتنو څخه دی. خاغلی کوبش همداراز وویل هر وسلوالو مخالفه ډله چې د سولې د خبرو لیوالتیا ولري ملګري ملتونو چمتو دي په دې برخه کې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د چارواکو په تور لیست له سره کتنه وکړه او په هغو یې په لګول شو محدودیتونو کې نرموالی راوست ترڅو د سولې خبرو ته وهڅوي. په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د پیلولو لپاره د تیرو څو کلونو راهیسې په هیواد کې دننه او بهر هڅې روانې دي، خو دغه ډله لا هم رسمن مذاکراتو ته نه ده چمتو شوې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه ته
یو څو کله مسلسل تعلیم ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنځشنبې پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
اوریدونکو وسم وخت شوه دی د ونیزې خبرونې زما کور زما کله. دغه خبرونه تاسو هر ونی د اتوار پر ورځ په پاوکم 11 بجو اوري او نن تاسو موږ د خیبر پختونخوا د نوخار ولسوالۍ یا ضلع مغلقی کلی ته بیایو. دا یو وړوکی کلی دی، تاریخي کلی دی، او د مصري بانډې سره جوخت د اکوړې خټک د کابل سیند پر غاړه پروت دی. او په دغه کلی کې شاوخوا لس زره خلک اوسي. د دغه کلی د تاریخ، کلتور، ثقافت، دود، دستور او د دغه کلی د ستونزو په اړه باندې راځي چې زما کور زما کلی خبرونه واورو. دا ځل اسرار تل جوړه کړې ده.
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه مې واخلی. زه اسرار تلیم او خبرونه مې راوړې د ستاسو د پاره. زما کور زما کلی، زما کور زما کلی د پاره نن راغلی یو د نوخار ضلع ته په مغلکو کې. یو مغلکی چې د مصري بانډې سره خوا کې دی، د اکوړي نورته به وړاندې وخت کې خلک په کشتو کې راپورې وتل. اوس چې کله موټروی جوړه شوه نو په دغه لوی سړک د موټروی نه سړک ورته راغلی دی، په 15 کیلومتره کې دی، رکشې ورته چلیږي او زیاتره د دې تګ راتګ په اکوړي باندې وي. زه هم چې راتلم په اکوړي په طرف رالم او د اغه سین اغه وبمې مو کتلې چې کله به پکې خلک په کشتو کې راپورې واتل د خپل سود سودا د پاره بتلل اکوړي ته هسپتالونو ته. خو نن د دې وځه خده ځکه چې دلته دغه پلونه جوړ شو دغه د پاره د دې تګ را تګ نظام خښوي دي، سړکونه هم خدي. خو بیا هم زو د دې کلی په حق لا، د دې زید تاریخ په حق لا، د دې زید کلتور په حق لا، او د دې زید خلکو د ژوند جواک او روزګارونو په حق لا، د دې زید اوسیدونکو سره خبرې کوو. اغه مونږ ته د دې کلی په حق لا سوي او دغه کلی زمونږ د مشال اوریدونکو ته څنګه ور پیژني.
شوکت علی نوم یې. زه خو په خپله جې پاکستان ټوبیکو کې ملازم یم. د مغلکو نوم چې دی دا جو د مغولو د خاندان داسې را روان دی. مغول کې وخت سره چې دی د زموږ کلی شو دا جی د سیند په غاړه آباد و. لکه څنګه چې په 2010 کې سیلاب راغلی دی جی، نو داسې د پخوا سل کال مخکې 200 کال مخکې داسې مشران خبره کوي چې دلته کې سیلاب راغی، نو زمونږ دا کلی چې دا اول د کندرو په نوم آباد و. نو دا هغه چې سیلاب را نو زمونږ دا کلی په هغه کې سیلاب یوړو، نو خلک د هغه سیند غاړې نه روختو. دی دا خټانو داسې په دې آباد شو. په دې چې آباد شو کله نو بیا دلته دی واپس لاړه، نو هم دلته کې لږه لږ آبادي وکړه. اصل کې پخوا به د اوبو ډېر سخت تکلیف و. زمونږ دا کلی چې و دا سیند په غاړه دی د پاره آباد شو چې د اوبو نه بغیر خو ژوند نه کېږي. نو دوی اوبو ته ځان لنډ گذار کړو په دغه طریقه بس سارو بیا ساتل. او دغه د للمې زمیندارو پخوا داسې دا روټونه چې کوم د اوبو لاندې دي، نو دې کې به هم صرف دغه غنم خلکو کرل او خټکی به خلکو کرل چې هغه به په للمه کېده. بس بیا کله نه چې دا سیلاب پخوانی سیلاب چې راغو هغې نه بس زموږ دا کلی بیا دلته په دې ځای آباد شو او بس رور و آبادي د خیره شروع کېده. نو نن دا د ستاسو په وړاندې دی تقریبا شپږ زره آبادي به وي تقریبا دغسې اندازه.
روزګارونه کوي زیاتره خلک
زمینداره کوي. نن سبا خو داسې دا رکشې هلکانو اغوستي دي او نوکران هم دي، په سروسونه هم دي، څه سرکاري دي، څه داسې بل دا چې بار ملکونو لتلی دي او خپل روزګارونه بکې خلکو شروع کړي، دکانداریم کوي. نو دغه کم ژوند جوړک ته په دغه طریقو باندې کوي.
ډیر ښه ایسې بودان نو سي. زمونږ بل یو قدرمن مشر چې پلار باندې روان دي، صادره هم پوګي اچولې ده، دغه سره خبرې کوو. کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی.
څنګه له صحت خو دي؟
شکر دی الحمدلله جی. تاسو
خپل نامه راته راوخه او چیرته روان یې، سم مصروفیات لري؟
بس جی پرویز نامه مې ده. بس دغه دادی مصروفیات دادی سر چې زمونږ نامه کله کله نو زیات کړل للم ملک ته زمیدار ده. نو مونږ ته وبنښتا ک الله د طرفه آبادی راشي، باران وشي، او مونږ له فصل وشي کني غا تخم هم بس زای شي او غا تاوان
کړی زیات.
نو زمون خو جی بس د موسم دغه دی. غنم زمون خدای پاک داسې زمکه را کړی دي. غنم کوي، چانه کوي، ممپلی کوي، هر یو شی کوي. او وجه دا ده چې دی اوبو د لاسه. نو بس کله کله چې داسې آبادی وي نو بس زمونږ ډېر ښه کار وشي او کني بس بیا تاوان.
عمر مو څومره دی؟
عمر خو جی بس زمونږ 60 نه وړېدلی تقریبا 61 تاسې.
ډېر ښه. او دا راته وایي چې تاریخي حواله سره دا د کوړي سره هم تړلې ده، مصري بانډه هم دلته ده. نو په دغه حواله راته داسې خاطرې تاسو ته یادېږي د پخواني وختونو چې د دې ژوند کې څونه فرق راغلی دی؟
او جی ډېر فرق راغلی دی. پخوا خو ډېر لکه تعلیم خو ډېر کمې و. داسې یو زمانه وه اتل صاحب چې خط برالو د کراچۍ او دغه نه نو به داسې کلي کې یو کس و، هغه پسې به خلکو ګرځو ولی چې دا را ته پړاو کا دا را ته ولیکا دا حقیقت دا بچو اوس دا الله فضل لے چې زمونږ بچی ډیر تعلیم یافته هو یو خبر ده دې وخت کې د سکول په حوالہ چې زمونږ سکولونه شته خو دا استادانو د جیسه هم خبرو کا نو زمونږ چې دا چا طاقت وي خو هغه بچی بل نور زینو ته ولیږي چې دا چا طاقت نه بس دا شپګم و ما نو بس خو د تعلیم نشو نه پاتې شي
دلته د جرګي دلته د مرکه دلته د غم خاده خبرې خو کیږي
جی
زمونږ ډیر مشران دلته تیر شوی دي
بالکل جی
بازی کرو
بالکل جی دلته کې دا تاسو تزه دا ما چې اجمل خاطک سیبو تک څنګه چې نن تاسو راغلی وای دا سزا لکما او خبراتلو دی اوجرو دی دیرو کې هغه به مشورې کولې کم چې زمونږ دا کرامت غمګین سیب دی نو دې زما ته دومره یاد شي چې دې دا شعر وو خو دا سی مشهور نو دلته اوجره کې مشوره وا او دې رالو لکه خلکو لې چې ته نو د یو شعر وي بیا اجمل خاطک سیب دې ځان سره کینولو او ته بچي تراشه اکولی تا او ته هډر هي نه مطلب دا ته دومره ډاډ ګیره ملاو شي چې کرامت غمګین سیب لوی شعر شو
کرامت غمګین سیب زمونږ ترمن زنیشت لکه دغه په حق لکه راته وای
نو بل چې خو زما دا غدی د ترزویم دې استاد مې زما د مشوموالی نه جون هغه سره تیر شوی دی کرامت غمګین یو ډیر ښه انسانو چې الله پاک تک خوي او الله دې ټول مسلمانان وبخي لکه مرګ شته دې بس هغه زمونږ نه لاړو په دې وخت کې مونږ ته ډیر نیمګړتیا ده هغه دوی چې دا سې ټیم کې باغو نو مونږ له باجت نو زمونږ خبرو ته زمونږ آب مونږ داسې شیله مخ کې کولو
داسې شعر دا چې ډیر
نو بالکل جی دا خو ډیر شعرونه دي خو بس زبردست داسې یو دغه وایم مرګ نه مخکې داسې دغه ویلي دي هغه ویلي دي چې لږ پوښتنه د بیمار کړه بیا به ځي دا زخمي زړه مې قرار کړه بیا به ځي زنګون مات کا زما سر ور باندې کیدا خپ ناز را ته گفتار کا بیا بزی او ته پسرو منګول راوړه سر ګلونا ما ته غاړه باندې آر کا بیا بزی او کرامت توی دا بډیر لوی غنیمت وی په غمګین خاور انبار کا بیا بزی
ډیر کاکا ستړی مشو په خیر علی
السلام علیکم جی
څنګه خپل ځان را ترو په جننوم دسته دی
مانم دی رحمت علی د مور کو سې دن کې زبر درځم ځای او تاریخ کله رمګه د دې تاریخ ته تلته کې س قبر نه دا کم ځکه چې موږ یو پروګرام کو مغل خاندان اوسیدو
مغل کو نہ خواہ کم کلی دی کدا غی نمونہ را تواخلے
جی دا مغل کو یون کونسل چے دا پینزو کلو بانے مشتمل دے دی سرا میسا کلے دے اور سرا نندرک دے او مغل کے زمین کلے سو اور سرا مشک او علی محمد او دی سرا خواہ شاہ دا سے نور لگ لگ کور نری اگے تا مٹی ہوئی والا دا سے خواہ کی وسر جی خدا نو ہار زلا دا کنا جی تم دی کلی تے چتا سترا دے جی اکوڑ تے چرو رسائی نو اس کو ہرا سرا کل جوڑ سے دے شکر دے قرآن و پکشتوں کے حلق رات لو اس پا پل باندھے چرا پوری سی نو مصر بانڈے تا بتا سو را دے اکوڑی باندھے چی کچھ ہے مصر بانڈے تا برا دے بیا پا مصر بانڈے کے بتا سو لا چی چالا موائی چی مغل کو را دے چنچان التن را دی مغل کو پور را دی مونگ جیٹی روڈ سارا تقریباً نیزو ہے جی اور موٹر وے چی کم دے نو زمون البتا لرے دے آگا چی تا سر اخپل گاڑے بھی نو آگا بیا میرے شہر تا والا مونگ دو اتم میلا کے مونگ آگا موٹر وے تقریباً درے دے مونگ جی دا مصر بانڈے انترچین ہم شدادل تبل مغل کو پا میرا بانے شیر خان انترچین ہم کولا شدہ خیر سارا انشاءاللہ بدے دودے اسلام آباد نام بیا راضی ان شاء اللہ تو بدام کو میرا بانی کھجے گی اخبل کو طبقہ پاسان تیاسر راضی
زمون بلیو مل گرے سر خبر السلام علیکم
وعلیکم السلام
رو رخبل نامہ رہتا ہوں خیا ادارا تو کارون کے سم مصروفیات لری
وصال شاہ مجھے نامہ رہا اور گورنمنٹ ملازم مجھے سماجی کارونوں کے مجھے لگی آئی
سماجی کارون کے زیادہ
زمون جی خپل تنظیم آواز پہ نم باندھے تنظیم دے دکلی پسات باندھے نو آئی کے مجھے سمر خیر خیگڑے کارون د غریبانانو سره مرسته یې سوک بیماران جی د اګه لپاره مالی امداد کو جی بل اګاهی ور کو جی د تعلیم په باره کې کم مشومان چې د سبق نه پاتې شي دای مور پلار لا اګاهی ور کو په هو ته ور کو چې د مشومان مخبل سکول ته استوي په سوک د کمی په وجه باندې د غربت په وجه باندې چې سوک تعلیم نشي حاصلول نو زمونږ د تنظیم د ټول اهم کردار په دغه سیس کې ادا کوي او ایلا مالی امداد ور کوي جی
د دغه لپاره مرسته هم د سر د چا وی دغه لپاره فاندینګ چیرته نه کوي
زمونږ جی اوس خو فل حال چې کم دینو هغه خو اپنی اب مدد آپ کے تحت مونگ خپل چو سمرم ممبران دی جی ایگزیکٹو باڈی کی جنرل کونسل چکم دی باڈی کی اور ٹول مونگ جی خپلا فنڈنگ کو دا خپل جیبا کو جی فی الحال اور مطلب ہے چو مونگ اسم محیر حضرات لا یعنی خپل دا پیش کو چرا مونگ سر مدد ہو کی چو مونگ مطلب ہے پا دی فیلڈ کے ہر قسم تا پا مخ کی لڑشو پر مختبو کو پکے
سوک دا سر دی پا دا تنظیم کی کم کم برخو نا پکی تاسو ملگری اگستی دی
زمونگ جی زیاد تر مونگ سر ہو ملازمین دی پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے جی ای پا مطلب خپل یعنی باروزګار دي د خپل جیب مون سره مدد کوي او سمر من چې کسان دي نو خپل کاروبارونه هم دي په تنظیم کې مون سره شامل دي د ادب په بار کې چې مونږ خخ شخصیت پیدا شوی دي د ټول نه ګمنام شخصیت چې کوم دي شاعرای په میدان کې مولانا علی اکبر طالب صاحب چې ډیر مخ کې یو ډیر خ شاعر تیر شوی او د د شاعرای د ټول نه غټ خو بي جي دا و چې د قران پاک د آیاتونو چې کم دي هغه تشریفه پښتو شاعرای کې جګړه ده چې هغه یو ډیر یو منفرد انداز یو منفرد دغه په ټول لیکل په خپل قلم باندې جګړه دي زمونږ سم شران دي چې له اوسم دای دا شاعری سنا سیاد دي دا موږ کله دي چې د دې ترڅنګ مصری بانډه هم ودانه ده چې چرته د ادم خان درخانه یادونه یادګارونه هم شته دغه کلی اوسیدونکو امجد مغول کې د ځان ترمن زلرو دغه نه پښتو امجد ستړی مشو په خیر علي
الله مو بغشي خدای مو خیر ټیک ټاک په خیر علي تاسو
ادم خان درخانه مصری بانډه او مغول کې سره توای
وزیت ولنده کې دا یو تاریخي ځای دی چې دلته کې ادم خان درخانه یادګار شته دی خلکو د باردا ډیر دغه خبره ده چې ډیر عظیم داستان چې کوم تیر شوی دی هغه دغه دګم شته یادګار
زلمی امجد زیات تر دلته سکه احساسو د دې کلی
زیات تر خوږی سبقونه وي ورسري ورسري خپل نوکران هم کوي ولې دې ګرانه کې کم اس کم دا هغه ژوند تیرولو کم سیزونه پکاري نو هغه د پاره هم هغه خپل علي زلي کوي خو زیات تر تعلیم ته توجه ورکوي او گیمونه هم کوي گیمونه کوم لري پوری لاړ دي کرکټ هم کوي والی بال فوټبال هر قسم گیم دلته کیږي بلکې د پخوایو بل لوب هم کې د تتی به ورته مونږ ویل چې هغه به وو کسان به یو کس پسې منډه وهله هغه به راکابو کول چې هغه نه به خطا شو بس خلکو به چغې کړلې هغه کلی به هغه ګټلې و بیا
تاسو کلی سو ځله هغه ګټلې و
زمون کلی په دې کې پټا پوچي زمونږ د میسا او د مغلکو خپل منځ کې به دغه ډېر ناموړي لوبغاړي مونږ سره دی کې ډېر ناموړي نو هغه به لوی چې شنو په دې کلی کې بیا چې به نن مونږ مقابله ګټلې هغه کس ته به کور ته کور نه غوړي او پیانې او کوچونه دا ځینو په وګو به هغه راوستې شو هغه به څومره خیال ساتلې شو
دغه روایت اوس هم شته کنه
اوس تقریبا دا نشته دی
څه وجه ده
نو بس د خلکو دا ځانځانې چې کوم شروع شوی دی نو دې لپاره به هلې ځلې منډې تړلې په کار چې دا بیا را ژوندي کړو مونږ
زمونږ بل یو زلمی هم ناست سرور خپل نوم را ته واخله د دې کلی اوسیدونکي اوس مصروفیات لري
السلام علیکم تاسو چې مونږ خرکلې وایو په مول کوم راتګ باندې اصل سه زمونږ د جنید خان ز جی سبق هم په ولی خان یونیورسيټي کې ما زمونږ په دې کلی کې چې کوم زلمی دی شکر الحمدلله په خر خرځه کې چې کوم نه په خا خو یونیورسيټانو کې سبق هم ولاسه په کوم سیستم یونیورسيټي کې شو داسي او داسي نو داسي خو یونیورسيټانو دی په کوم سبق زی جی خپل په ولی خان یونیورسيټي کې ما مردان کې او امید لرم چې خو نو ماشاء الله نو مول کو ته پیدا کړي خو پاکستان دی چې په خا خو یونیورسيټانو کې سبق وی فورن تم دی په کې لاله خو انجینران دی شکر الحمدلله دی وته لري فخر نامه ده زمونږ خپل دی غزل مکی کی شکر الحمدللہ پر سود کیر انجینئر دی داس نورم خو نامور الکان شتری چې په کلی نوتی دی او خونو می پیدا کو شکر الحمدللہ د کلی لپاره
رور دن کو په مغل کو کې یو زلمه دی چې یو شمیر ایوارډونه غست دی غوړم بچ دغه سرم خبرې کو
ما محمد صاد نوم نه او وایل سے محمد ریز نوم نه او ز ما اوس اکرا کې سټوډنټ نه مارټن گلاس میټرک ایگزام ورکړ او مخ کې میډیکل کول واړم ز سکالرشپ ایگزام ټاپ کړو وکې بس کم بورډ ایگزام شو کې مکا اسسټنټ پوزیشن راغشته او نور بریډ او ایگزامز کې مې پوزیشنز راغلي پکې
سمره ایوارډز دی غستی
لسته ورونه پکې غشتي دي او دوه پکې سیکنډ نه ټول باقي د فرست دي
ډېر مننه ډېر مهرباني دغه ملګری سلام خبرې کوي ورو راستړې مشي په خیر علي
بابا سي جي زمانوم خیال محمد دي جي ګورنمنت ټیچر ام پرایمری ټیچر دلته هو جي یو های سکول له یو میډل سکول له یو پرایمری سکول له یو چکم دي ګرلز د پاره پرایمری سکول له چو سب گریډ شو زمونږ د کله هو چکم دي جي دا په باندې جاتو کې راځي خو بیا هم دي چې کلی چکم دي په دې حالاتو کې هم ډېر خخه نامي ګرامي شخصیت پیدا کړی چې پای کې لیکچرران هم د خیرشته بینکرز پکشته جی بل ساينټیسټ پیدا کړی دی جی ادبی شخصیت د کرامت غمگین سه بونته پیدا کړی دی نو لکه زمونږ د خاور چې ډېر زره هي زده شکر الحمدلله خو لکه مونږ چې کم دین لکه نورم حکومت نه توقع ساتو چې زمونږ د خلکو ته توجه ورکړي چې دا نورم په وړاندې لاړ شي
بلګرو په مغلکو کې حکم چې د نوخار ځله یو ډېر خوله غونډه کړي دی روزان راتراو پیژن اوسه مسروپیات لري
زمانو فضل سبحان دی او زه شاپ کیپر هم دکان مې دی چونکه ما نولس کال فارن کے ملازمتوں کو فائیو سٹار ہوٹل کے ما چونکہ ٹول عمر مسافری نے کی گئی نو خپل وطن تھا اس راغل ما
درنو ریدم کو تاسو په مغلکو کې وګرځیدې د دیزی د خلکو سره خبرې وکړې د دیزی د ژوند جواک تعلیم او د دیزی د خلکو د عمومي ژوند د حال نه خبر شوې او تر څنګه د دیسی می د سیلګری هغه زینو په حق له هم خبر شوې پاغه تاریخي حوالو باندې هم را تیر شوې خو چې کله هم بیا د دې کلی د سین په غاړه چې د کابل سین را تیر شوې دی د غزړه خون کې مناظر د لیدو دی زبستاسو نه رخصتې ګم ځکه چې زموږ د خبرونې وخت پای ته رسی په دغه ټپه باندې چې د کابل سین د لتا زار شو د شالیلا د خلی کنگال در کی رازینه
مشال ریڈیو ده.